ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبرې کوو چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له یوې خوا ډیر شمیر خبریالان له هیواده وتلي، له بلې خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي. له هیواده د یو شمیر خبریالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شوي دي. ډیر خبریالان د ټولنې د ځینو نورو طبقو په شان د قوانینو له نشتون او ابهامه شکایت لري. په ځلونو خبریالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وروستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده. که څه هم د دې مسوده په اړه ډیر وضاحت نشته، خو یو شمیر خبریالان وایي چې لشتر لشه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څخ پاره نکی. دا مسوده به د خبریالانو خصوصي او دولتي رسنوي او د طالبانو د حکومت اړیکې تعریف کړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلي چې د رسنوي د نوي قانون مواد چې خپل مشر هیبت الله اخونزاده ته وړاندې کړي، شاوخوا 70% د رسنوي له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د رسنوي په پخواني قانون کې ویل شوی چې خبریالان سرغړونه وکړي، د رسنوي د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخله پرته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د شغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوی قانون کې د رسنوي د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسلو کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف ته اړتیا لري او که واضح نشي شاید د خبریالانو ونو او پری فشار راوړلو ته لار هوار کړی. همغه راز چې په تیرو دو کلونو کې لسکونه خبریالان په همدې نوم نیول شوی دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موز مشر ملمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبریالانو د ټولنې یا صفما مسؤول زیا بومیا، د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استاذ حجت الله مجددي، همداراس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. درې وړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددی، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسوده چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کومه مشوره شوې ده او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، نمره تاسو، بومیا صاحب او حبیبی صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د دې د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویل دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یوازې ځینې اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت راغلي دي، نو داسې موږ سره مشوره نه ده شوې. او ترسو چې ما نورو هغه بنسټونو چې د نن افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا مخته د څه خودلې ده چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه ده شوې. په هر صورت سروان صاحب، دا یو اصول دی په ټولو کې که چیرې یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي په نړۍ کې او خاصتا په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور هغه صنفي نهادونو سره مشوره کېدل، او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کاله کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوی دی په دغه برخه کې مشوره شوې ده. خو په هر صورت موږ په دې باور یو هغه څه چې تاسو خپل تبصره کې وویل، نو دا چې موږ دې باندې وغږیږو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوې ده که نه ده شوې، اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وي هغه توشی شي او د نه د بې قانوني نه که خصوصا دغه ټکی ته چې مجاهد صاحب اشاره کړی دی، ښاغلی مجاهد چې تخطی او کمیسون پکې شته دی، د ټولو نه زیاتره موږ ته دا موضوع مهمه ده. او یو ټکی ته چې که موږ اشاره وکړو، هغه بومیا صاحب هغه کې بیا پیدای شي تبصره ولري، په پخوانی قانون کې هم په هغه ماده کې چې د رسنیو د ممانعتونو په برخه کې څه چې وو، زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضع کېږي په کېدای شي په هغه د هغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس، نو زیاتره دغه مقررات چې رسنه باندې وضع کیږي دا د همغه ماده پر اساس کیږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله، لاره پخوا ورته پرانستل شوی و. ډیره مننه مجددی صاحب، بیا هم نوبت درکو او بګورو چې بومیا صاحب څه وایي. بومیا صاحب تاسو څه وایست دا چې له رسنیو سره، د رسنیو له خاوندانو سره، د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوې، څومره هیله لري چې دا قانون به د خبریالانو د رسنیو له غوښتنې سره سم قانون وي؟
سلامونه ښاغلی سرلان صاحب، تاسو ته د جنو اورېدونکو ته مو د بحث ګډونوالي ښاغلي مجددي او همدارا صبیبي صاحب ته اول خو له دې نه چې په یوه ټولنه کې په یوه سکتور کې قانون هېڅ نه یې موجود، له هغه نه ډېر بد قانون هم ښه ده چې موجود شي. دا یو اساسي عنصر ده د ټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقونو، مکلفیتونو، د امتیازاتو د واضح کولو لپاره ده چې دلته د دې سکتور کارونکي یا کارکونکي څه حقونه او مکلفیتونه حقونه لري، څه امتیازات لري، په وړاندې څه مکلفیتونه او څه واجب لري، او داسې حکومت د رسنیو د سکتور اړوند کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري واجب لري، دا به هم واضح شي. خو مهمه مسله د قانون موجودیت ده، تر هغه لا هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګوالی یا ډول د تطبیق یې ده، چې آیا دا به د قانون په شکل کې پاتې شي او که به هغه د تطبیقي جنبه پیدا کاندي. په خاطر دې هم تاسو شاهدان وایست او د ما همکاران هم شاهدان دي چې ښاغلي مجاهد ویلي په خپله یو مصاحبه کې چې د رسنیو پخوانی قانون مریول اجرا ده، اما د دې خبرې سره سره هم هیڅکله هغه قانون د تطبیق نه سه، کله به ملي امنیت، کله امر بالمعروف او یا هم نور ادارو او یا کله به افراد او اشخاصو خبریالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کوله، او د دې په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه، چې دا ډېر د تشویش وړ و په دغه ټول د دوو کلو کې تقریبا. رابه سودي مسلې ته چې تاسو ویلې په خپل نو خبرو کې د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګواکې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوي دي، اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون آیا دا قانون چې په باره کې خبرې کېږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي، دا تعدیل ده او که دا نوی قانون ده؟ که چیرې تعدیل وي، نو هغه پخوانی قانون خو مشروعیت یې له اساسي قانون نه اخیستل شوی و، د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه وي یا تا یې مراحلو پروسه به څنګه وي؟ یو قانون چې ولسي جرګې پاس کړي او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده. د دې د حقوقي نظم و نظام په اسنه باندې بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه د 100% اصلاحات چې راولي آیا دا شکلی اصلاحات دی که محتوی خغلی مجددی ویلی چه تاسی ویل کی گی چه گواه که ده هم دبل چه نخل ویلی چه پا دا قانون که بیوازی دی جمهوریت نون اخسل کی گی او ایسته کی گی او دی امارات نون برازی زفکر کم چه دا 10% همه جوری او دا با مهمه وی که چی ری محتوی 10% تغییرات پا قانون که راغلی نو تقریبا 30% محتوا د قانون تغییر شوی ده. ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي او محدوده برخه محتوا ته پریښودل شوی. لکه فرض مثال دولت افراد اشخاص حق لري چې د رسنۍ جوړې کاندي. دا یو شکل ده کنه؟ شکلیات دی. اما داسې محتوا یې سره کمی جوړولی شي په دې کې چېرې تغییر راغلی دا بیا ډېر مهم تغییر ده او د تشویش وړ ده. قوانین په ټولنو کې یا په نظامونو کې په دوو ډولونو باندې جوړیږي. یا اهداف د مقنن دوه هدف مقنن کې تعقیبی د قوانینو په انفاذ کې یا د قوانینو په جوړولو کې یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباري نظم را مستقول د حکومت لخوا نه چې هر څه حکومت حکم کوي یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم کوي قوانین به د دې احکام او د دې پلي کولو لپاره یا دغه قوانین به د یو اهداف او د پلي کولو لپاره په اجباري شکل باندې زمينه مساعدي. دا چې دا ډول قوانین معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا رامنځته کیږي چې په هغه کې سکتور یا اشخاص او افراد یا عامه دغه ته مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي. بل ډول هغه قوانین چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوي هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو پر بنا باندې را جوړیږي چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لا ښه فعالیت لپاره زمینه او مسؤلیت د فعالیتونو برابر کاندي. زه فکر کوم چې دغه دوهم ډول قوانین نو بدان نه تر څو عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور کې توظیف او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د غو نورو حقونو
بله سر
ساتنه وکي. یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنې زمینه ورته مساعده شي. دغه شکلونه مې
بله سلامت اوسه بو میا صاحب کور ودان ابي بي صاحب مجاهد صاحب ویل دي چې د ځینی بدلونونه چې د 10% بللی دي وای دا د دې لپاره راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي. د جمهوریت دورې د رسنوي قانون هم حکم کاوه چې د رسنوي ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري. نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې د قانون له شریعت سره برابر شي؟
سلامونه او درنښت تاسو او تاسو قدرمنو مشرانو میلمنو بومیا صاحب او مجددي صاحب او ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو خپل هم ویلې او خوانی قانونم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوي دي باید د اسلامي اصولو په رڼا کې وسی. یعنی موږ په خوا هم چې کوم قوانین و کوم لایحې او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصولو برابر و یا د اسلامي اصولو په بنا باندې موږ مختلف ولی دوی چې کوم زیات پافشاری په دې باندې کوي چې والا مونږ اسلامي هغه کوو، یعنی دوی خپل هغه خپل اصول مطابق کار کوي چې دې ته مونږ په کلی توګه نه شو ویلای چې اسلامي، ځکه پخوانی پخوا هم مونږ اسلامي اصول درلودل. ولی یو شی چې زه اضافه کوم چې دا مساوده یا دا قانون نه، بلکې یو استبدادي او یو طرفه مساوده زه دې ته ویلای سم، یو لایحه چې لنه شتون نه یې چې په مشرانو هم ویلي شتون مهمه ده، ځکه اوس هغه څوک چې هلته کاروبار کوي د رسنیو یا رسنۍ په مخ به یي له ناچارۍ له مجبورۍ او له ناکامۍ نه مجبور دي چې همدې دوی دغه هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کړي یا پلي کړي، ځکه له هېڅ هغه دستورالعمل نه یا هېڅ هغه قانون نه یا هېڅ هغه لایحې نه دا یو شی چې دوی په لیکل بڼه ولري ښه ده، ځکه پخوا یا دا اوس مونږ او تاسو خبرې کوو مونږ دا څه نه لرو، ځکه دا اوس هم چې زه ته خبرې کوو مونږ لس خبریالان هلته بندیان دي، په بندخونو کې دي، په زابل، په اروزګان، په کنال، په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبریالان بدون دي چې مثلا د سرغړونو کمیسون په جریان کې اوسېږي، دوی بندیان شوي دي. او دا اوس هم شاید زما خبرې مجددي سر تایید کړي چې دوی بندیان دي، لا که چیرې دوی د قانون یا د پخوانی قانون یا د شکایات او د قانون یا کمیسون ته وفادار پاتې وای، یا د دې له طریق نه دوی مثلا د رسنیو کوم کړنې څارلای یا هغه کوم سرغړونې د کمیسون له طریق نه کولی، باید دغه دوی په جریان کې باید یا دغه طریق نه دوی سرانوالۍ ته معرفي سوي وای یا هغه اړوند ادارات ته معرفي سوي وای. ولې برعکس د شکایتونو د کمیسون د لایحې د خبریالان د وسم بندخونه کې دي او په مختلف ولایتو کې هغه دي، او دوی یو طرفه مساوده که برابر کړي هم ده، دا یو استبدادي او یو طرفه دستورالعمل بللی شو او د قانون نوم هم نسو ورکولای.
بله ډېر مننه. لیکن لدې سره سره چې تاسو هم تاییدوي، بومیا صاحب هم تایید کړ، او فکر کوم چې مجددي صاحب هم تایید کړ چې تر بی قانوني لا یا هیڅ قانون نه، که خراب قانون هم وي بهتره دی. او مجددي صاحب که داسې فکر وکړو چې طالبان په دې برخه کې یوه تجربه کوي چې شاید دا یې اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي، فکر نه کوي چې دا به لاره هواره کړي چې دوی په نورو برخو کې هم قوانین وضع کړي؟ اوس د ډېرو خلکو شکایت د نورو برخو هم همدا دی چې وایي نه پوهېږي چې قانون څه دی، ځکه چې دوی اساسي قانون نه لري، اساسي قانون یې لغوه کړی، نور قوانین هم ورسره لغوه دي، کله چې زړه وي نه دی لغوه، کله چې زړه نه وي لغوه دی. څه فکر کوي دغه خوشبیني رامنځته کوي کنه؟
دقیقه نه سالان صدا یو ښه اقدام وي. زما زه د دغه ورځو انتظار وم، هغه وعده چې ښاغلی مجاهد د قندار خبریالانو ته ورکړی و تقریبا دوه اونۍ مخکې چې دغه قانون فصل 15 ورځو دا به توشي او عملي شي. نو زما کله چې د سیزن زنګونه راځي یا مسجونه چې په دغه برخه کې خبرې وشي، زه داسې په دې دغه کېږم سرچ کوم چې کېدای شي هغه قانون به پلی شوی وي چې ما نه نظر غوښتل کېږي. نو زه د همغه په تمه یم او انشاءالله چې دغه قانون زر پلی شي او دا لاره خلاصه کې نورو برخو ته، که څه هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چکیږي خو دا معلوم داره ده چې یا همغه قوانینو پر اساس باندې کیږي. او په خوا هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځینې مسئولین سره چې ناسته مې درلود، هغه ویلې ده چې موږ ته ویل شوی ده چې په دغه قانونو عمل وکړي او هغه ځایونه چې شریعت سره په ټکر کې دي هغه یادداشت کړي او دا وړاندې کې اسلامي امارات رهبری ته چې دې توشي شي. نو دا دغه د رسنیو قانون به ان شاء الله چې دغه پیل وي او نور برخو کې هم موږ تاسو قانون ولرو.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو تشناس باندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د رسنیو په هغه نوی قانون خبري کې چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې دي. زموږ د خبرونه ملبانه دي په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یاسف ما مسول زیا بومیا د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. بومیا صاحب د شاغل مجاهد په وینا په نوی وړاندې شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددي صاحب دا ښه اقدام وباله او تاسې هم فکر کوم، خو دای هم ویلی دی چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسئلو کې مداخله وکړي. له دې موضوع نه د دوی منظور څه کېدی شي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به دوی ته لاره پرانیزي چې هر څه یې زړه غواړي هغه د ملي امنیت مسئله وبولي؟
دغه محتوایي مسله چې ما د وخت اشاره ورته وکړله همدې ته وایي. په شکلیاتو کې ویلي دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي، خو دې کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري، هغه به د ملي امنیت استازی موجود وی او دا مسله به چیرل کیږي. البته چې کیدلې سولې چې دا مسله د تشویشونو د رافقولو لپاره بیا د دغه کمیشن ته خپل صلاحیت یې لپاره
لیکن امداد ملی امنیت مسئله فکر نکوی چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده. ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې هلته مداخله وکړي، مثلا په هیڅ هیواد کې شاید اجازه ورنه کړي چې یو رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي، یا فرضاً د هیواد نوم چلنج کړي، یا تاریخ چلنج کړي، یا ځینې مهم شخصیتونه چلنج کړي. نو په نورو دنیا کې خو هم دا یو تر یوه حده پرسته فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دې مسایلو ته وي؟
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول دا چې ایجاب نه کوي. دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنیو دغه مسائل و چې په آزاد شکل باندې فوخانی قانون کې هم امده چې و هیڅ رسنۍ نشي کولای چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي، هیڅ رسنۍ نشي کولای چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي، هیڅ رسنۍ نشي کولای چې طبقه بندي مسوي یا حکومتي اسرار او ته لاسرسی پیدا کند یا بیا غخ خبره کند.
آیا امده عملی که دو او کنه امده دخو
پر؟ بلکه تدبیخی ده کنه ده بیره مسئله ده، ولی پا قانون که موجود و اغا وقت چه قانون تا ده تدبیق زمینه نو مساعده اغا یا بیل بحث ده چه اکثریت و قوانینو تا ده تدبیق زمینه ده مافیا و ورلارد و د په حکومت کې دیننه د فرقهي جوړښتونو د قوانینو د نه تطبیق زمینی مسایل کړی وي. نو خو هغه مسایل نشته حکومت یې کلوخته یا یو لاسته کچیرې د کمیشن ته صلاحیت ورکړی وي چې کچیرې تیوي رسنۍ فعالیت و چې لنسی په علمی او اکاډمیک شکل باندې هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه وزاره هیچ هغه برنامه کده عامه امنیت دواخوله وی که دل کمیشن ته صلاحیت ورکړی وی تر څو هغه د امنیت داخلی څارنوالۍ ته راجع کړی وی تر څو د ملي امنیت د ساتلو په رڼا کې هغه قوانین چې دلته نافذ دي هغو قوانینو په رڼا کې او د ملي منافعو په رڼا کې څارنوالۍ په هغه تعقیب کړی وی او محکمې خپل حکم پر باندې صادر کړی وی. دا چې په خپله راځي دغه څارنوالۍ یا په خپله د ملي امنیت راځي په کمیشن کې ځای په ځای کیږي، دغلته بې پرېتوب کمیشن یا صلاحیتونه د کمیشن یو څه ټکې نه کیږي. صلاحیت پرې ورکړی وی کمیشن ته تر څو که چیرې یوې رسنۍ د اسلام ضد مسایل خپره کړي یا د اسلامي اصولو او احکامو خلاف نشرات کړي وی دا به معرفي کړی وی امر بالمعروف ته یا به امر بالمعروف ورسوی و له دوسیه سره چې دغه رسنۍ دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې بچل سره چې وکړن دا څه کنه ده بیا به د دوسیه په خوا هم داسې کېدل دا به راځي کړي وای محکمې ته او یا که چېرې د ملي امنیت یا د عامه امنیت یا د عمومي د هیواد د منافعو خلاف نشراتې کړي وای دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسي کړي وای او دوسیه په هغه قانوني شکل باندې هغه لازم مرجع ته معرفي کړي او تر څو هغه معرفي سره اوس خو دلته کچېرې دغه نهادونه په خپله راځي کمیشن ته بیا نو عارض نهادونه به څوک کړي کچېرې حکم ورکوونکي نهادونه یا څېړونکي نهادونه یا تحقیق کوونکي نهادونه په خپل راسي دي کمیشن ته چې هغه عبارت له امر بالمعروف نه ده عبارت له ملي امنیت نه ده بیا به نو شکایت کوونکي یا راپور ورکوونکي نهادونه څوک دلته یو استحقاق د صلاحیتونو او مسؤلیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي شاکی خپلوي او هم چیرونکي خپلوي حکم ورکوونکي خپلوي دا غلطه یو حقوقي مشکل رامنځته کوي
ډیره مننه بومیا صاحب حبیبي صاحب دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولای شي د رسنیو ادارې جوړ کړي تنظیم کړي او یا کار ورسره وکړل شي دا به وایي په دې نوي مسوده کې وي دا تاسو یو مثبت ګام نه بولئ دا سمه ده چې په جمهوریت کې ډېره ازادي و او ارچا کولای شوی رسنۍ ولري لیکن کله چې افغانستان ورتیر تاریخ ته وګورو دا سي ازادي نه وي
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدی خلق کولای شي چې یو رسنۍ جوړه کړي یا کله اساسي قانون دی 15 ماده ته تاسو توجه وکړئ حال ته ویل شوی دی چې هر د افغان تبع و یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی یعنی د غرسنی هم یو بنسټ یعنی یو نهاد ده چې هر وګړی جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق درلود چې یو هغه وکي یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي یعنی دا پخوا هم په قانون کې راغلی او په 15 ماده کې دا ذکر شوی دی واضح تو ده نو د کوم د سنوي کوم بل نوې خبره نشته ځکه دا د قانوني خپل دی خپل وایي چې 20% د زور قانون څخه خپل شوی دی دوی چې دا غدیر 300 په کې تغیرات
راوړي دا د 300 کې کېده شو چې هم دغه برخه یې مستلې وایي
نه نه د 300 دوی کوم پرمختګ پکې نه درو سلای بلکې د شاتګ طرف ته دوی هڅه کړې ده ځینې قیدات یا خپل هغه کوم هغه چې دی هغه پیراوستل سانسور په کې وځه کړای دا ځینې اصلاحات په کې اضافه کړی دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولیکي ولې ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوده کله روزي بیا بعد موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات په کې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي
بله ډیر مننه سلامات اوسې قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشناس ملاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبري کوي چې طالبانو یې مساوده چمتو کړی او خپل مشرتې د تایید لپاره استولې ده بومي صاحب په دې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړی دي چې څومره رسنۍ بند شي وي دي څومره خبريالان له وطن وتل دي آیا تر اوسه پرې موږ د کوم خبر درلو چې نوي رسنۍ ایجاد شي وي نو فعالیت باندې پیل کړی
مننه مخکې له دې چې ډېر پوښتنې ته جواب درکړم یو ورګه پخني سوال ته لاړ شم چې دا به وي څه کوري بیا هم یو مسلې ته راځو په دې نه یو مسلې ده کې تاسو چې ویلې چې ویلې چې شهر افغان کولای شي چې رسنۍ جوړ کړي او دا هم ویلې چې په پخواني قانون کې دا مسله و نو دنان کوم هغه نه ده سوال تجدید نه راغلی پخوانی قانون کې یو شی راغلی و چې په هر افغان کولای شي خپل عقیده خپل نظریه خپل وطن د کاریکاتور فلم رسنۍ او یا د نوشتې له طریق نه هغه کاندي ادراز کاندي او خلکو ته وړاندې کاندي یا هم د یو سیس له طریقه. آیا په دې قانون کې به هم دغه شی راغلي چې هر افغان کولی شي چې خپله عقیده
د عقیدې مسله خو د دوی لپاره به شاید د منلو نه وي که عقیدې نه دوی ډېر چې کله عقیده یادو دوی مذهب خواته کشوي که چېرته سیاسي نظر وي
دغه مسله د محتوا ده چې هغه شکل یې راوستلی ده خو محتوا یې ترې حذف کړی ده چې هیڅوک نشي کولی ټول خلک کولی چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي امارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامین او متعقب بخبه نشرات کوي. هیڅوک نشي کولی په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي په تلویزیون کې فلم خپور کاندي تفریح خپرونه وکړي نجونې راشي په رسنۍ کې کار وکولی شي دغه هغه محتوا ده چې ترې اخیستل شوی ده. نو بنان بیا هم زه درته وایم چې که دېرش فیصده محتوا له قانون نه وویستل شي یوازې الفاظ پاتې کېږي او ښایي دېرش فیصده محتوا نوې محتوا کې ورداخل شوي نو سل فیصده قانون تغییر ده. دې ته باید ډېر خوشبینه نه اوسو چې د اویا فیصده د پخواني قانون مطابق ده، اما دې ته باید خوشحاله اوسو چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوار چې زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي. دا اوس د تاسو د روسي پوښتنه ده چې تاسو ویلي چې اعداد او ارقام ورکړي د سودغونه رسنۍ سقوط وکړو دغونه رسنۍ لمنځه لاړلې او یا هم دغونه خبریالانو مغه ورکړی دی کار یې له لاسه ورکړی دی. په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څومره خلکو کار له لاسه ورکړی یا څومره رسنۍ سقوط شوي دي. خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده که نه. ځینو پخوانیو رسنیو چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په ګوته شوي دي بېرته فعالیت درولی ده. خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسیم شاهدانې په کور دننه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو په راتګ سره یوټیوب چینلونه ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته یې رسوي. د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس پنځلس یوټیوب چینله هغه کې نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي. یوازې شاروالۍ د کابل داسې د نورو غټو کارونو شاروالیانو څه کارونو کې قبیله مسله ده. د همدې تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه د پولیس ارګانونه یا هم د نور هغه اداره چې یو څه امکانات لري او منابع مالي منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده. د دې لپاره دوی هم پوه شوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي. علاقه مند دونه کم ډېره نسته او سره په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنیټ لاسرسی اوس ډېر ده. د راډیو او تلویزیون نه خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دغه ګرځنده رسنۍ چې په موبایل کې دي چې یو لوی جملې نه یوټیوب او واټساپ دا اپلیکیشنونه دي. دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې رجوع ورته کړې ده. له هغې جملې نه رونق د بازار د یوټیوبرانو په داخل د افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او غواکمن ښکارېږي چې هغه هم د ځینو اهدافو لپاره کارول کېږي.
بله ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. صدوات صاحب محترم، جوړ پخیر محترم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مانن البته محمد ابي احمدي ما سلامونه وایم مننه تم تاسو ته محترم خدای کی جوړ رو اوسه
کور دی ودان مهرباني.
او خوشاله البته سروان صاحب رسنی وګره یو ډیر سپیشل نوم ده. ان په دې معنا رسنی نړۍ کې وګره چې سوسونی یا ممتاز وطن کی دغه رسنۍ دي چې غږ پورته کوي. خو بدبختي ده چې د سروان صاحب دغه مونږ کله کله به دغه تیر حکومتو کې به مونږ فکر کوو چې دغه رسنۍ به داسې شفافه هغه برنامه به مخکې نه بولي، یعنې توپیر به کې راوسي یا به داسې نواقص به کې را پیدا شو. یعنې یو څوک به ورته راغی هغه به ورته داسې نشر کا، یو څوک به ورته راغی نه په دغه هر چا طبیعت به کوو. نو رسنۍ اوس وګوره افغانستان کې تاسې به سویا په سره جمهوریت هغه پلي کېږي، نو دا هم یو ښه ګام ده. یعنې وګوره چې هغو کې به هم نقصاتو ډېر وو، خو اوس خو وګوره چوکاټ باید منظمه شي. هغه څه چې مشکلاتونه پیدا کېږي یا ستونزې پیدا کېږي هغه په ښه توګه باید اول بررسي وشي، دقیق معلومات وشي، بیا نشر کړي. خو دا یو بهتره کار ده. نو اوس عمارت هم کوشش کوي چې همداسې واقعیتونه وړاندې شي. نو داسې نه شي کېدلی چې څه یو څه دوی بل څه وایي. نو دا یو ښه ګام ده. او که موږ تاسې داسې فکر وکړو، دا تېرو حکومتونو کې ما مخکې ویلې، نو داسې کارونه مخکې منظمه نه وو. که منظمه وي خو موږ تاسې ستونزې به کمې شوې. یعنې ډېر څلوېښت پنځوس کاله شو موږ تاسې دا مشکلاتونه لرو لرو لرو، خو دغه نواقص یې درلود البته. نو بس باید کوشش
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. وګورو چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. مجددي صاحب، که مو د دوی خبرې اورېدلې وي مهرباني ځواب ورکړئ. څومره ورسره موافق یاست؟
زما تلفون یو څه وخت لپاره قطع شوی و، د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واورېدل.
بله، خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کدا اویا فیصده هم د جمهوریت د وخت د رسنیو قانون وي، نو دی وای چې مثبت کار دی، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنیو ډېر مشکلات درلودل. شاید هغه مشکلات چې دا دیرش فیصده مجاهد وایي چې تغییرات دي، دا به هغه مثبت تغییرات وي، هغه خلاوي چې پخوانی قانون درلود هغه به رفع شوی وي.
سروان صاحب، یو خو ملګرو ته به معلومه وي او ډېری همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی. کموک لار شو زن د خبره کې ما سره موافق نه دی، خو اوس وضعیت هم داسې دی چې کموک 2001 کال نه تر پنځم کار پورې لار شو، او بیا دینه وروسته هغه د رسنیو اول قانون ته وګورو، نو دا چې څو واره تعدیل شوی دی. خو په هر صورت زه بیا هم په همدغه ټینګار کوم، دا خو مخکې د وخت نه دی چې موږ ور باندې تبصره وکړو چې دا کوم برخې به له منځه تللی وي او کوم برخې به پاتې وي. خو که چېرې یو څه ستونزې هم ولري، نو که همدغه همغسې چې بومیا صاحب وویل، همغسې چې دغه احمدي صاحب تبصره درلود، که همدغه اویا سلنه هم تطبیق شي، چې مخکې متاسفانه رسنۍ او قانون هیڅ نه تطبیقېدل، او د موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق ونه شو کولای، دام خنه ده. موک خد اطلاعات او تلاسفسی قانون در لوت، مگر په عمل کې موک هغه تطبیق ول نه شو، او بل د درسنۍ او د تاسیس د آزاد رسنۍ او د تاسیس مقرره مو در لوت. تر اخره پورې د اطلاعات فرهنګ وزارت موک بومیا صاحب نور ملګرو تل هڅه وکړ چې هغه مقرره تطبیق شي، یو رسنه هغه و نه منل. نو یوازې هغه په اساس باید د رسنیو کارکوونکي هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه دغه امتیازات درلود، مگر هغه هیڅوک نه منل. او دغه پر اساس باید هر رسنۍ کارکونکي دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای. نو یوازې زما په یاد دی، اخرنۍ ناستو دغه مسولینو سره زما په یاد دی، یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه د رسنۍ او دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارلی و، نور یو رسنۍ دې ته حاضر نشو. او نشراتو باندې ډیر ستونزه و، اطلاعات فرهنګ وزارت ډیر هغه مقتدر موین چې دغه شوای شفته و دی کنټرول نه درلود رسنیو باندې. خو په هر صورت نو هیلمن یو چې دغه ډیر سلنه د دې لامل نشي چې رسنۍ هغه خپل ازادۍ له لاسه ورکړي، خپل هغه محتوا چې څه تولن تضرورت ده او بعد اغا محتوى نشر شي اغل لا صور نکل شي. نو زه بیا مغه سه خپل اول خبره تزم چې موږ به دا د وخت نه مخ کده چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو. نو هیلمن یو چې یو ښه قانون وي د ټولنې مطابق یو قانون وي د افغانستان د خلکو غوښتنې مطابق یو قانون وي د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي او دا رسنیو داسې یو مسیر ته سوق ورکړي چې د ټولنې او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر من سلامت اوسې ابي بي صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده. تاسو ټول موافقه یاست چې تربیه قانوني قانون شته خو د تطبیق مسله د ځل دي طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي په بل کې بل ډول چلند کوي. یا تا دې شونځي په برخه کې هم مشغول دي چې په یو ولایت کې یو ډول وو په بل ولایت کې بل ډول وو. د شزینه خبريالانو په برخه کې یو شمېر ولایتونه دي چې اصلا ځکه ته مره په شزینه خبريالانو څنګه کړی دی چې کار بيخي پریشي دی. اتایوه خبريال شزه په ځینو ولایتونو کې نه مندل کیږي. یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویل چې شزو ته اجازه مور کوي چې ټلیفون وکړي یا غږ مخ پروي. لکن په ځینو ځایونو کې بیا شزینه وایندویان لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وځي کې او اعلان کړي تطبیق به کړی شي او کنه؟
بالکل. دا د اندسي ولدا فراتیر دوه کالو کې موږ تاسو ولیدل چې دا ځای په موږ باندې تجربه وسو چې په موږ باندې د خزینه او د ټلیفون اړیکه باندې کړی او دوی غوښتل چې باید موږ د هغه اړیکه وانه خلو. په ماغه ما خام په ماغه ورس موږ جلسه دلته د دوی له چارواکو سره او دا مثال ما ورته ورول چې وروره ته د تیر مقام چې د جمعې شپه وا په لمر مقام کې د تا طالب چارواکي المر مقام کې خزینه خبريالان سره ټوکی ټکار کول او د شخصي ژوند په اړه کې پوښتنې کول او ځات ازینې ګیمونه مختبول او تر ازي ماته په ولادت کې راتوي چې د خزي غږ مو مخبروانو دا څنګه یو قوم دوا اواز سمغه ورسته ما لکه په خامن چې ویلې ما خپل رسنۍ باندې کلاو خپل مادهیز ریکالیک می صادر کتی یو ایپ که امده خبر آوات باید یو شان لایحه جوڑه سی چی ده دغه لایحه یا دغه دسترول عمال یا حد چی تاسی وطنون وی یو آغا بداوی چی دغه طول رسانه ده که یو سرگو کتل سی ولی تطبیق که وطن سنزی ده سا او ده جمهوریت په وقت کم سنزی وی او لدین باورست هم سنزی وی.
بله ډیر مننه. بومیا صاحب د رسنوی د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشو چې غه هم نیمګړتیاوی درلودي. غټه نیمګړتیا یې څه و چې فکر کوي باید یاد شي او ګوندې طالبانو په دې نوی مسوده کې چمتو کړی دی غته توجه کړی وي؟
پرته له شک سره له دې چې د کمیشن کې چې پخوانی قانون جوړیده د تشویق د کمیټې غړی وم. ښایسته قانون و ښکلی قانون و اما متاسفانه ډېرې د تطبیق برخې ته یې توجه نه وسوې. یا موږ هغه د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نه ورسره بیلانس کړی چې آیا دا کولی شو چې موږ یې تطبیق وکنه. دا عمده ستونزه وه. او په پخوانی قانون کې دا د تطبیق ستونزې موجودې وې. یا دا و چې قانون د ټولنې له سطحې ډېرې جګ و. یا دا و چې د موږ حکومت د دې ظرفیت نه درلوده چې هغه قانون تطبیق کاندي. د دې کې دا عمده ستونزه لکه څنګه چې د وخت مجدد څه به موږ اشاره وکړه د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرزالعملونه او دستورالعملونه او لایحې وې چې موږ تصویب کړلې ولې تر پایه منحص لایحه پاتې شولې او د تطبیق وړ نه وې. دا عمده ستونزه د دغه قانون وه. امیدوار یم چې په نوي قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده یا هم تشویب سو هم نه ده. هلته موجود نهادونه او خبریالان د اطلابي وکیل له طالبانو سره له مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې مکلفی په ځینو امورو باندې رسنۍ یا رسنۍ شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یو رسنۍ د یو خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو د کاری حقوق د کار په دوران کې حقونه ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري حقونه نه لري. دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه هم کې په واضح شکل درک شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړل شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده د بازنشستګۍ مسله ده چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد وړاندې ځکه د دوی د معاش نه تاکس مالیه او تقاعد اخیستل کېږي نو باید رسنۍ مکلفې شي په دې باندې چې وروسته له تقاعد او خبریال نه یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لرې کېږي، مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده د دوی حقونه هم ده کې په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمينه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیق کوونکو ارګانونو سره لاس ورکړي. که چیرې په دې کې هم به پخواني قوانین داسې موضوعات وي چې ځینې اجبار استبداد وي، لغه نه به خلک تښتي او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنۍ ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخواني قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وړ نه و، حکومت په له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې. ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو اداراتو له خوا نه به حق سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه اوسې رسنیو به قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاوه. ځینې بې وسه نهادونه یې په قوانینو کې بشمینیسی و هغو یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور د فیصلو کې پاتې سوي وه، او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې د دغو فیصلو هغو به قانون دوره کاوه، ځکه په یوه خاکستري شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی و او معامله به
اوسه. ډیره مننه، سلامت اوسه. مجددی صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ستونزې تاسو هر ورځ وینئ، ستاسو توقع څه ده چې په نوي مسوده کې کومو مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلاره به رسنیو ته رامنځته کړي چې په دغه قانون کې امغه مسائل براشي لکه په خوا غونته امغه چې بومیا صاحب ول د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي، لکه چې ما د خپلواک رسنۍ یا د آزاد رسنۍ د تاسیس مقرره په اړه ول، دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ د غسونځو سره مخامخ یو، خبریالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چیرته یو غسونځو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټوله پړه بیا د غاټو رسنیو مالکین د ټولنو باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنو تم دسته وویل چې تاسو یو ور د طرز تاسیس مقرره در رسنۍ وګوري او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنۍ خبریالانو ته رامنځته شوی دی د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنۍ تراتل
اگر پیسې باور وکړي اکثره خلک چې زما आवाज اوري هغه به دې باندې پوره چې رسن پیسې رسنې تراتل اگر پیسې دیو لار نه رسنې تراتل د بل لار نه وتل او خبريالان ډیر په کم امکانات په کم ماش باندې کار کول او په اکثره ولایتو کې دغه مسول د رسنې او د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخستل چې اوس هم همدا څه د خوښ پیسې نشته هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و یعنی اتیا تا اویا تر اتیا فیصد پورې کله نه پولې کار کول کې پر رسنیو کې رضاکار و هغه یو شوق درلود کار کول او د رسنیو مسولین هم باورته سره ور کول دا یو خام مدیریت و نشو هغه بودیجه چې په خوار غلی و اوس موږ یو طرح وړاندې کړ امبې لپاره موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن ته دغه چې شوې دی هغه ته نظر واچو راشي یو دغه وکړو یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکوو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنه خبريالان او رسنه کارکونکو ته ورکه د یو جامع تر هم ورته وړاندې کړ هغه عملیاتي برخه لري نور برخه لري هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکه کده اعلان په بنور کې که د پروژې په بنور کې خو مګر دغه برخه چې د رسنه او کارکونکو مش په توګه تاسو زن رسنه او تاسو نه اخلي هغه مستقیما رسنه او کارکونکو ته ورکه دا به هم رسنې پیوړې کې هم رسنې کارکونکو د دغه وضعیت نه اوسي نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزې ده دغه به کېدای شي پلی کول دغه د رسنې او د تاسیس مقرره ستونزمن وي خو مګر که چیرته بیرته وضعیت ښه کیږي نو هغه ډیر اړین ده د ټولنه د خبريالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
ډیره زیاته مننه حبیبي صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یادونه شو هغه دار چې تر اوسه پرې ډیر خبريالان نیول شوي دي او د ډیرو د نیول کېدو په علت څو پوی نشول. کوم کسان چې نیول شوي دي آیا تاسو ورسره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوي دي؟ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکونی ولې شوي؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې چې کونړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دې کې او دا اوس هم بندیان دي. د دوی هغه کوم کسان چې موږ سره په تماس کې دوی د دوی د نیولو علت نه واضح کې چې یاره تا د دغه اغه سرغړونه کړی په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا 13 میاشتې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی او په سیمینار کې څو خزینه خبريالانه وي نو د استخباراتو کسان ورغلي دي د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډیر وخت لپاره وټړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دی هغه لپاره نو د څه یو مجهول حالات نیول کې
نو قانون چې دا تاسو ورته هله نه لري چې دا ډول نیونی به ادي اقل پایته ورسول شي یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي هغه رسنوي خواندان به پوښي چې څه وکي څه ونه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبيني سرګند کړ چې قانون نه یو شای سیوی هم خدا ولی د شکایتو د سرغړونه کمیسون له طریق نه دوی مختنی دي تللی دي په خپل د ولایتي او محلي ارګانونو بس اقدام کړی شو رسنۍ باندې کړی دي امدار از په نور او مختلفو هغه کې اټس ټرات فرهنګ په جریان کې نه چول کیږي او یو رسنۍ مهر لا کیږي ستیر افته دي مونږ یو مسله واسه دي مونږ د لاسکلن راپور ورکړایم وو مالیات مو ورکړی او اجاره مو ورکړی بیا هم هغه خپل دوسیه نه وکټلې راغلی و د مونږ رسنۍ مهر لا کړې و وخت چې مونږ لاړو هغه د سیمو د دوی په دفتر کې د سیمو تر وخت ورته ملي چې دغه د کرایا د چې د لاس کالو کرای مونږ درکړې دا بیل دا د سټېټمنټس بالا غوې د مونږ مهر لاک به تخلاص کړي یعنی ځینې وختونه دوی د خپل مسولیت نه ادا کوي او لاند منډه کې یا د رسنۍ مالک یا د خبریال او یا هم ونیسی بندی کې یا هم رسنۍ محرلا کې صدا غیر مسلکی کړنې دي.
بله ډیر زیاته مننه له ټولو ملمنو ضیا بوم یا په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبریالانو د ټولنې یا صفما مسؤل حجت الله مجددي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازی ژورنالیست او د تجلا راډیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي څخه له تاسو اوریدونکو هم منندویو د اوسنۍ راډیو خپرونې څلورویشت ساعته اورېدی شي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
بلکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بلکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پر غم جن زردا سی خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری پر غم جن زردا سی خود من یا خوگ من یا ما چه حزن نری ستا پا بل تن دم را غم جن بکر غیرنو آواز غنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو آواز غنو کر خوب لا یارا بکر غیلنو آواز غنو کر خوب لا یارا بکر غیلنو آواز غنو کر خوب لا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چه حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن دن یا ما چی حد نلری ستا پا بلکل دمرا غم جن غم جن یا ما چی حد نلری ستا پا بلکل دمرا غم جن کلت رہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کلت رہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ما چی حد نہ لری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ما چه حد نہ لری پا غم جن زردا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چه حد نہ لری ستا پا بلکل دمرا غم جن ملک او ملا د ده پختنو پا قتل عام خاموش ملکا و ملا ده پختنو پا قتل عام خاموش ملکا و ملا ده پختنو پا قتل عام خاموش ملکا و ملا ای لطا سی دمرگا